سلامونه په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم
پیل په خبرونو کې د ملګرو ملتونو متخصصانو د قصاص سنگسار او د درو وهلو د حکم پاړه د طالبانو د سترې محکمې په وروستي اعلان اندېښنه ښکاره کړه. دوی پرون په یو بیان کې وویل دا ډول سزاوې غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د محاکمې د عادلانه توب په اړه جدي اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی پرون وویل د طالبانو محکمو د قصاص نږدې 115 او د سنگسار 10 حکمونه صادر کړي دي. د ښاغلي حقانی په وینا دوی همداراز پریکړه کړې چې د بدعملۍ په جرم پر 4 دیوال چپه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي حکومت باید انحصاري نه کړل شي. سراج الدین حقانی دا خبره پرون د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر اخوند تلین په مناسبت غونډې ته په وینا کې وکړه.
دا نظام چې کوم دی موږ یې دومره منحصر نه کړي، دومره یې کوچنی نه کړي چې یوازې زموږ د یوې مدرسې خلک ځانونه پکې وبولي. دا نظام په ټول راشریکان دی.
د تر دې وړاندې د تیر کال په دال میاشت کې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د قدرت انحصار د دوی په ګټه نه دی. د ترکیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید وایي له کاندیداتورۍ لاس اخلي. د محرم اینجا دا پریکړه ښایي د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوان د جدي سیال کمال کلیکدار اوګلو ته له درنه کړي. محرم اینجا چې د وطن د کیڼ اړخي ګوند مشر دی پرون له کاندیداتورۍ تیر شو او خبریالانو ته وویل دا پریکړه د خپل هیواد لپاره وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په چاد کې د 2,300,000 تنو لپاره څه باندې 122 میلیون ډالرو مرستې ته اړتیا لري. په دغو کسانو کې 10,000 سوډاني کډوال هم شامل دي. په چاد کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مسؤول پیر هونوارد پرون په یو بیان کې وویل په دغه هیواد کې د زیانګالو لپاره د خوراکي موادو د برابرولو په خاطر فوري مرستې ته اړتیا لري. په سودان کې د الفتح البرهان په مشرۍ د اردو او د محمد همدان دقلو په مشرۍ د چټک غبرګون ځواکونه د ملیشو ترمنځ د نښتو 3 وزي. په دې موده کې له سودان څخه تر 150 ډیر کسان چاد ته کډوال شوي. بریتانیا وایي اوکراین ته کروز راکټونه ورکوي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل تاییدوي چې بریتانیا اوکراین ته ستورم شادو توغندي ورکوي. دونه ویل چې اوکراین ته به دا ډول 2 توغندي ورکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو .com او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو ته ورشي او د خبرونو التام ولولئ. رازو اول مطلب ته. د پاکستان ستري محکمه پرون د عمران خان نیول غیر قانوني او بلل خو ویل چې د محکمې تر بلې غونډې پورې دی د پولیسو تر څارنې لاندې وي. د عمران خان په اړه د سترې محکمې پریکړه د نوموړي د مخالفانو له غبرګون سره مخامخ شوې ده. تفصیل اسمت ساروان اورو.
د پاکستان سترې محکمې پرون پنجشنبه د پخواني صدر اعظم عمران خان نیونه غیر قانوني وبلله او د هغه د فوري خوشي کېدو حکم یې ورکړ. خو د محکمې په عین حال کې عمران خان ته ویلي چې نن جمعه د اسلام آباد استیناف محکمې ته حاضر شي. عمران خان د سه شنبه په ورځ د اسلام آباد د استیناف محکمې له مخې ونیول شو چې له کبله د نوموړي پلویان وپارېدل او په ټول پاکستان کې په اعتراضونو پیل وکړ. د سترې محکمې رئیس عمر عطا بندیال په محکمه کې عمران خان ته وویل چې دی په غیر قانوني ډول نیول شوی دی. خو عمران خان بیا ویلي چې نوموړی د اسلام آباد له استیناف محکمې څخه تښتول شوی او په ډنډو وهل شوی دی. پر عمران خان د فساد تورونه لګول شوي، خو ده دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په سیاسي انګیزه نیول شوی دی. د مسلم لیگ د نونډلې یوې مشرې مریم نواز د عمران خان د خوشي کېدو پر پریکړې په غبرګون کې ویلي چې عمران خان فتنه دی او د سترې محکمې رئیس یې دفاع کړې ده. د عمران خان پر نیول کېدو هم ډیرو غبرګونونه څرګند کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استاسي زلمی خلیلزاد پرون په څو ټویټونو کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستان مشران دا درک کړي چې اوسنۍ لارې نیغ په نیغه یوې کنګې ته بیایي. له بلې خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر حالاتو چې د عمران خان له نیول کېدو وروسته سخت کړکېچن شوي خواشیني ښکاره کړې ده. د عمران خان د نیونې په اعتراض کې د نوموړي د پلویانو په پرونیو اعتراضونو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او تر 2000 ډېر نور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې په مظاهرو په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او پنجاب ایالتونو کې سلګونه تنه ټپیان شوي هم دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
پاکستانی سوداګر وایي په بیلابیلو دلایلو یې افغانستان ته صادرات کال په کال کمیږي. د دوو هیوادونو ترمنځ په سوداګري راکړه ورکړه کې عمده ستونزې څه دي؟ اسمت سارون په دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو له مرستیال او سرپرست خانجان الکوزي سره مرکه کړې ده. لومړی دا پوښتنه ورنه کړې چې ولې د افغانستان او پاکستان سوداګري د تیرو کلونو په نسبت چې 1.3 میلیارد ډالرو ته رسېده سکال 800 میلیون ډالرو ته کمه شوې ده.
دا دقیق خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت پخوا زیات اوس را کم شوی دی، لکه دوی چې څنګه ویل دي، خصوصا د دوی واردات مونږ ته کم شوي دي، ګرچې زمونږ صادرات ورته زیات شوي دي. صادرات زمونږ په دې اخرو کې تاسو ته معلومه ده په د امارت پراتک سره معدن زیات صادریږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. خو د دوی واردات صحیح ده چې 800 میلیونو ته راښکته شوي دي، او د دې د راښکته کېدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی، عموما په بازار کې سطح د ژوند او د تقاضا د خرید کمه شوې ده په مارکیټ کې، او یو څه د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوې ده. یعنې د مثال په ډول زمونږ په 2014-2019 کې مونږ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا مونږ 10 میلیارده 12 میلیارده نه زیات، حتی یو وخت 15 میلیارده ډالرو په اندازه باندې مونږ واردات لرل. صادرات هم په هغه وخت کې ډېر کم و، یا 600 میلیونه یا 800 میلیونه ډالرو. خو اوس د نورې دنیا سم زمونږ صادرات را کم شوي دي. په دې اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د 6 میلیارده ډالرو په اندازه شوي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیلی د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست، او په همدې هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه تایر روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې می په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې ده چې په ځینو اونیو کې ستاسو د خوا موږ ته زیات پیغامونه را رسیږي، او په ځینو کې بیا ستاسو پیغامونه لږ وي، خو موږ تل دا هڅه کړې ده چې ستاسو پیغامونه ټوله او په بشپړه توګه خبرو کړو. په هغو هفتو کې چې ستاسو پیغامونه ډیر وي، نو بیا کوشش کوو چې یو څو پیغامه بلې اونۍ ته پرېږدو، خو هرومرو یې درته خبرو. او بل دا چې هغو ګرانو اوریدونکو ته چې د ټلیفون لالاري یعنی د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ورته پیغام پرشودل ګران تمامېږي، نو دوی کولای شي چې د واتس اپ لالاري مشته خپل پیغام راولېږي، البته په دې شرط چې د انټرنیټ امکانات ولري. نو په دې هیله چې تاسو وکولای شئ خپل پیغامونه ترمش پوري راورسوي، د نن ورځې خبرونه به د هغو ګرانو اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو چې تاسو د جنو پیدا شوي خپلوانو او دوستانو په باب معلومات راکړي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوښ او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي، او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور که د محمدین په اړه معلومات غواړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0-22-24-1-0. شمیره ځل بیا تکراروم، 0-22-24-1-0. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم زیول حق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته اتصال شمېره وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 3. واٹس اپ هم پشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم واٹس اپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه که چا په کار وي ورته یې ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتا صاحب د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. خبرونه الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرک سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو ستاسو څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاری استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، انشاء الله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه 100 میاشتې کیږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واټس اپ او ساده باندې زنګ ووی. خپل کوچنی دی تسلیم کرا سه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوي. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې په دې پیدا سو کسانو کې ستاسو کم دوست او خپل هم وي، کنه نو دوای وکوو چې ستاسو ټول ورکسیوی عزیزان هر څه ژر پیدا سي. اوس په هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکسو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله ریلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی، دا خونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کې زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 8 0 4 2 1 2 5 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات 0 8 8 5 9 5 5 4 1 8 دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو څنګه یاست؟ الحمدللہ لغونې ملغمان او چې خاصه کوم څه خو ما شنو درکړ شوې ده الحمد لله. چې هر څه ولوم چې نو ته ورو ورو سره څنګه یو شي چې ورو ورو اته شي چې هغونه ها څنګه یو اته یو چې ورو یا اتیا نه وی وی څه کوه تا یا په دې کې چې پیغام نه ترسره کوي.
السلام علیکم ازادی رادیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان قصوی دی د صدام په نامه دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلا د ولسوالۍ څخه قصوی دی. تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی قصوی دی اتنه میاشتې کېږي. نو کې په اړه کوم ډول معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو ژنګ ووایي. د بي سیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په بیسیم شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8. هر وخت چې په اړه معلومات لري مشته دې په دغه شمېره ژوند ووي. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بوله کول سوالی دی دی جنواره د کې سیستم اس کې مې ملګری دی تنامه د محمد جین تاجو عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاج الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بوله کول سوالی وسیدون کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوام کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و هغه چې مخکې د کور څخه وصلې دي په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دې ما ځاغوي یا بل ور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي په دغه شمېره باندې تماس ونیسي 0 8 2 4 3 0 2 3. دا یې څلور شماره ده او بل شماره ده 0 8 0 5 0 0 3 0 8 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه مبید الله ارمانی له بلوچستان کوټي جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دی د ډېر وخت څورکې د نو لوس کال سره کورونا درک دی چې مخانه کارځوي دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ور ک په خپل ځما وازوري یا بل مسلمان ور د غنجان په اکرم معلومات لري ولتی باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات په خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس دې کورنا درک دي. نو که مسلمان ور د غنجان په اکرم معلومات یا غنجان ته په خپل ځما وازوري نو مته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکي نو موږ به ډیر زیات شکر ادا کوو. ازما نمبر د 0 3 0 4 8 0 0 0. لمبر یو ځل بیا تکراروم 0 3 0 5 0 0 0 0. دا زما د فیفان شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام د نشریدو پیدا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلي اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا د پاره دي و مشته په دغه شمېره باندې زنګ وهي. دا شمېره ده زما صفر و سلور ن و و دو و یو و بیا هم درته وایم صفر و سلور ن و و دو و یو و وسلام با احترام
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دا کازوی شکیولا نمیږ د نایزت لازوی د پینجل مسجد زابل ولایت ته تفرد ولسوالی د راګې د کلی اوسیدونکو دي عمر او سیویش کار دي په قدیمانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یو څه کېده د مدرسې طالب دی یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نه درک دي نو که هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخل کې او بهر کې معلومات صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم زموږ د یو اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اویا اووه سوه یو نوي صفر اته خدای مو مل سه وسلام
سلام علیکم روشن صاحب تاسو ته د ازادي راډیو د اوسو برنامې ټولو اورېدونکو ته سلامونه هیله ده چې ښه به یاست جان پر دې ما د هلمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیږي د محمود لا کا زیدي یو کال مخکې له خپل کور نه درک ته وې دي هر چا ته په حاله معلومات یې مې خپل ځاغه وې زما سره په دغه ټلیفون کې شو ورو علي کې ونی شي په دې په شو راځم سپر و سپر اته ان دوا درې تلور اته تلور یو ګل شو روان دي سم سپر و صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه شمېرې سره بیا تکراروم صفر و صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور صفر و صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه اتصال شمېره ده صفر و څلور اتیا اته اتیا نه نوي یو شپېته یعنې صفر و اته څلور دوه واره اته دوه واره نه شپږ یو پیغام راته خپور کړي سبا پسلي به د مېره خوېږم
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعې د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور شي او د دغه ورکې معلومات چا ته وسي نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې صفر اووه صفر اته پنځه صفر اووه دوه پنځه اووه نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور شي ډېره مهرباني به وي د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه
سلامونه روشن سے محترم تا تا د ازادي ټول خوګو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به روشن سے و پیغام د سرپریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولد د کامی ول سالی نمی د سره تماس نیولې روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوی چې هر چاته معلومات د همدردی د مه دي من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونی سي صفر اتاویا درې سواویا وسالوی پنځیش بل شماره اتصالات خام یم صفر اتایا پنځوس واویا نه سواتیش روشن سے محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاغی ته مونږ ته په هم ورکولې روشن سے تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته د خبرونه په لار وغه کړی خو وخت
سلامونه روشان صاحب، تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل له ارغمداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغمداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې یې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان، مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 شپږ دېرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس، تکرار 0 شپږ دېرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات چې واټساپ هم پکې شته دی 0 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا، تکرار 0 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ما ته ووهي. 0 درې واري پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی، شماره بیا وایم: 0 پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی، کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب تا ته سلام. د ازادی رادیو تا کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لوري، د کور وتل دی، بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره دی په دغه نمبر باندې معلومات وکي: 0 4 5 1 شمیره ځل بیا تکراروم: 0 4 5 1 واټساپ هم پر پاره دی، ساده رنګ د پاره ده. سید ورور الله مو وساته. کلم مل. السلام علیکم.
د غزنی د ولایت د مقر د ولسوالۍ د کوچپوفنج علاقې د نیلي د کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده چې دیارلسو قدرو به وي، اختر محمد نومېږي، د نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دې حال ور: 0 درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه دی.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب تا ته. زه د هلمند ولایت موسی کلاله د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست د محمود الله په نامه، د امین الله اکا زوی دی، د موسی کلاله ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته که د ده په اړه باندې معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 0 2 0 1 9 5 9 0 2 1 9 5 1. د بیسیم شمېره ده 0 0 1 0 2 5 9. میانا ونه لري، تور غنم رنګه ځواني لري، او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې، ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرم باد تاسو سره په تماس کې يم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیوش کاله کېږي چې نادرکه دی نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکو تماس ونیسي. دوی په سند ستور سند سړی وو او په ټپاپ چا مرمۍ خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپ وو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 2 3 4 5. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 3 1 4 8 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نمیږي د راز محمد فکر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاري زوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وياست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي د څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري ماته دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور سلور پاج نه و سلور و سلام.
السلام علیکم. زما یو ورک ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده، د هلمند ولایت د کجوخیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي، صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بله سلام لمبر دی، صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمبرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه لمبرو اړیکه ونیسي. د خدای پامان. ښه وخت.
درنو اوریدونکو، د همدې ورځې پیغام خپرېدو سره د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته پوره روغتیا او ښې شپې غواړم. مختمو ګلونه.
درنو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211415.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو، حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټې رانغاړلې دي. پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالتونو یوه معتبره جایزه هم وګټله. د آزادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا شپږویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو، مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسیږی او پخوا چیرته اوسیدی په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسیږم. مخکې زه په کابل کې اوسیدلم.
درس مو چیرته ویلای زده کړم لوړې او د خوندې زده کړم کوم ځای کې کړی؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي خوندۍ تجربه وی سه جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال تومره مې په افغانستان کې ربی بلخی مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې وویلې. ماسټری مې خپله په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي. خود مالواړه درجه د تحصیل ماسټری ده.
دغه موده چې تاسو وایې په پاکستان کې مو درس ویلې، دا د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله، د څلور اته اووم کال نه تر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاوه. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملال متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کېښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې سه په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې، دغه د بنیاد کېښودلو. او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کېښودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حد سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو. ځکه کم تر کمه په اسلامي طور و طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي. اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات زیاتو، پابندیانې ډېرې زیاتې وي. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو، پلار مې موږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه سې هغه فکر کاوه زه او د ما دوه کشر ورونه موږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته. همداسې ما مشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو موږ اسلام آباد ته ولېږلو، ځکه سې د پېښور محیط ډېر تنګ و. د جنکوی دپاره ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل، دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و، د رشد د خزو د پاره اما تر یو اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سه بشري کارونه د اکبر مؤسساتو د نور مؤسساتو بنبلی مؤسساتو بنیاد کې خود د ځینې کارونو وړې پروژې د خزو د پاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او د نور چې د کورنۍ محیط سره تړلي فعالیتونه وو هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد شوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه یو ایجنسی پر رقم باندې وده ورکی. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال و فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي و، هغه تنظیمي و هغه حالت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځای درلوده.
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای سو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وختو سي د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه هغه لري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امان الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد ایښدونکو له جملې نه یا بنسټ ایښدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د ازادۍ د حرکت، یا همدا شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامې دا مسایل سي جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بعد ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بنوالی کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږ ویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ چې عمرونه یې له اتلس نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و او بیرته سې زه راغلم. یو تعداد ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې ده د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه. د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دولتي تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دی بین مللي ټولنې یا سازمانونه لخوانه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نه واخیسته او هغه باندې یو سنټر په کرا ونیو او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په هغه کې دوی راتلل یو بل سره یې کتل درسونه یې ویل او کورني اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرني محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و. مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه چې مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو کنه یو شبکه سازی اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. همداشان په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان اوسې یو بینویلي سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پرېږدي هغو بیا یو څه افغانو ښځو سالته مامورینې وي هغو ته ویلې چې تاسو دا کولی سي مخکې بوځئ پیسلا یو بیراسی ورته پریخوده. ځینې جهینه ښځو په خپله جوړ کړل لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده. سید دا واړه واړه سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د کی کارونه دي خیاطي ده او یا مثلا د قران زده کړه ده یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ د یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لویه ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی مسله د اندېښنې او د مفکورې د ښځو یو ځای کولی د کی مسله د اقتصاد او د نور شان بکی کی ښځې په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټولو فعالیتونو ښځو پورې اړه درلود. حتی د حمامونو چلونه چې په هرات او د نورو ځایونو کې دوی هغه بند کړه او په ټول افغانستان کې د ښوونځیو د ښځو ښوونځي بند سول. ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلوده چې لاړ سي. کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغسې یو محیط او فضا راغلې وه لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسلطه ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس
اول نتر شپګم ټولګي کم تر کم موجود لري، یا په کوم کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېږدي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوع حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاره سول، ولې د بوټ چې کېده، یا څه رقم، یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسوی کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کړو، موږ باید یو لوی حرکت کړی وای. او هغه دلیل و چې د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم د خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر مؤسسې له لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوري نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې تر څنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادیږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادیږي دلته، او ځینې نور انتقادونه هم شتاب کې دا هغه وخته ورسره وو، او که وروسته چې دا مؤسسې افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات دا مسایل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چېرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي، دغه مسایل د مالي فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نسو ګڼلی، چې صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده. مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر و چې چا په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته، او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول. دغه یو عادي سواله دا مسله د فساد، او دې کې بیا زه نسم کولای چې ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسلا بدنامي ټولو ته خپره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي، او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي، او د کې مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، مونږ یوه یوه روپۍ ټولوله چې بیرته خپله سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفنډونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو، چې دلته بودیج دپاره یو د اویک دپاره یو ځای پاتې سي، دا همیشه د کراو له هر مسایلې نه خلاصي.
غواړم پوه شم پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې وو هغه دوره جمهوریت سقوط شو پرزیده، اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغو تجربو ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي. د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربه وي، لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پرېږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بنده سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو زموږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نه سي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو د یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې دپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پزرات غواړم، او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې دغه بین المللي ټولنه ده. سپوپینیناو ډالر زی خلک لوبله کې مړه نسی. که چېرې دغه قطع سو او د خلکو مړینه شروع سوله، زه فکر نه کوم چې خلک په همدې خاموشي کې چې اوس اوسېږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چپ له بینه وړي. نو بله لاره دوی پرې نه ښودله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات عرضه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډېره زیاته مننه پلوشه جانې. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یوه معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه و او د افغان مېرمنو لپاره څه و؟
ډېر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی و، د اشتراک کړی و، او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی مېرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکې و په هغه زمان کې. دی و خبر کړی وه چې هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي و د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب شوی و، سه چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمان نه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغه 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه پیستلا ورکول سی وای، اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د مونږ د پارام او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب شوي وي، او د دې په مورد کې تحقیق شوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییرات لپاره کار کړی دا دغه لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس نه وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښتم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزشونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی سي هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي سي ټول هغه ښځې سي فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونه دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشې حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې